په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي.
د یو پتنګرې شریرې ډلګې کار دی چې د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي.
په ننګرهار کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا به هم واوري چې د برېټانیا صدر اعظم به امریکا ته په سفر کې له ولسمشر بایدن څخه وغواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر بېرته د نړیوالو سوداګریزو الوتنو پر مخ پرانیستل شو.
د کابل نړیوال هوایي ډګر بېرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی.
آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي دا چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
تمسلمو په یو لنډ بحث کې څېړلې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د ازادي رادیو لبلې ونیز خبرونه سره یو ځای دی. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه کولم. لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اتو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. په روسیه کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې سږکال په بېسارې کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلي دي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دې چاودنه کې دغه راز یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اړولې. تر دې وړاندې دې ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
د نجونو برخه کې هم لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي شي، انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په جدي سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین شي. بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
کاغلی مجاهد دا وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي. خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلا و، خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دې هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې دا یې اندېښمن کړی. نوموړی دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو په راتګ د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې طالبانو په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د شرایطو تر برابرېدو کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې ده. کابل کې هم د دولتي ادارو ځینو ښځینه کارکوونکو ادعا کړې چې کار ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تېرو دوو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزې الوتنې ورغلې دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د استاندارډ مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبه ترسره شوه چې له 213 زیات کسانو هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 213 تنه دوحې ته ولېږدول شول چې دا د اګست 13 چې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات شمېر کسان دي چې په یوه الوتنه کې د کابل له هوایي ډګر ایستل کېږي. دغه چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی دغه راز ویلي قطر به له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ هغو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستانه په ازادانه توګه وکړی شي بهر ته لاړ شي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانیسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولی او هغه ادعا چې د طالبانو هغه چې د طالبانو پلوی هم دی د اداله مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې تیره میاشت طالبانو کابل ونیو مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم اته 50 کلن دی او دوه کاله په زندان کې هم تیر کړي. پولیسو ویلي د په وړاندې اوسنۍ دوسیه وروسته تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل له مدرسې دا بیرغ راښکته کړي. په روسیه کې له تیرو 12 رئیس سکال په بې ساري کچه زنګلونه د اور له کبله سوځېدلې دي. د چاپیریال ساتنې سازمان د مسکو څانګې ویلي د سکال له پیله تر اوسه اورونو 13.4 میلیون هکتاره ځنګل له منځه وړی دی. له دې وړاندې په 2012 کال اورونو 13.1 میلیون هکتاره ځنګل په روسیه کې سوځولی و. د چاپیریال ساتنې سازمان د مسکو څانګې ویلي د اور لګېدنې د زیانونو معلومات د سټلایټ سیستم په مټ ترلاسه کړي دي. د اور لګېدنې لامل د حرارت د درجې لوړوالی ښودل شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. مخکې له دې چې داعش د دغو حملو مسولیت په غاړه واخیستلی، طالبانو هم دا ډله د دواړو حملو په کولو تورن کړه. د طالبانو ویلي چې په ننګرهار کې وروستي بریدونه هغو وسلوالو کړي چې داعش پورې تړلې دي. په دې بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان شوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار رسي د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي سدې پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوب د ګډوډي یا بېاطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخبر تل لپاره ونیول شي ان شاء الله.
وروستي 14 پروند جلال آباد پنځمه ناحیه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې 14 درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري بحران خبرداری ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت خبري وکړي او ویل کیږي چې له جو بایدن څخه به نوموړی وغواړي چې په هغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دواړه مشران به روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. پر دې کتنه کې دغه راز د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پیل او اقلیمي بدلون به هم خبري وشي. نور په دې رپورټ کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. دی به هلته د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دا دی چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د خپلې لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټولو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نشته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلارې نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغه متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هېواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایدن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تنې د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپلو درویو ماشومانو ته هم اندېښمن دي او غواړي ژر یې له افغانستان څخه بهر وباسي. دا اژانس په حواله دغې کورنۍ چې غواړي هویت پټ پاتې سي په دو اونیو کې وواري خپل ځای ځایګي بدل کړي او تر ډیره د خپلو خپلوانو کره وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د کانګرس د غړو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ګرین کارډ لرونکي نه د مشخص کړي خو اټکل دا دی چې شمیر به یې څو زره وي چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شاغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د ایستلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله له تیرې جمعې لږ تر لږه 4 امریکایي اتباع او 1.5 ګرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي خو وزارت دقیق ارقام نه دی خبره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله 170 کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اگست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اگست پر 1 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزي اوریدلی شئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له 6 ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. نن درېیمه ورځ ده چې د منځنیو ښوونځیو او دغه راز د لیسې نجونې زده کوونکي له ښوونځیو منع کړی شوي دي. یوازې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله ونډه ونه لري؟ دا مسله مو وړاندې د خبرونې په 2 کې په یو لنډ بحث کې څېړلې. دغه راز د خبرونې په 2 کې د ازادي راډیو ستاسو د اورېدو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ. له څه باندې یو میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په مخ بیرته پرانستل شو. پرون له دې هوایي ډګره د کام آیر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د دې شرکت د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. طالبان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین پرپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له 6 د ماخام تر 6 پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکي پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالي او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکي اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سی خراب و هم جوړ سی تر ډیره حد صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب سوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونه وي همکاري کړي ده تر ډیره حد مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسی دي هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشی موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته رسیږي. له 2 بجو د ماخام د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي، خو اوس ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې ام کیدونکې دي. او اوس به هم نړیوالو ورسپانو ته تم شو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولی سي؟ تاریخ ښوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی کړکیچ او د شوزو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومت ولې له چلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز له خوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابۍ له کبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز ګاتم هاوس خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسي کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو عصري هیواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هیواد دغو افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي تر ګوتو کړي چې د هغې لپاره یې کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو 4 وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنوي شونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبه شونځیو ته حاضر سي. خو د منځنوي شونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څنې دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی ستارز اند سترایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې، او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغې ولاړې سوید چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورسپانی د مطلب لمخه ګن افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطی ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قرباندې تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا آی اس آی ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سٹارز اینڈ سٹرایپز لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبريالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوې ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورسپانې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستاني چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي. عمران خان د شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړي دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرسته ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران زده کړئ. د دروغو پورې سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت هغه راوباسي. اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، اشاري لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل همه شمول مو خلکو ته واده وکړل، هغه مو ونه کړل. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. بل سیاست کې لږ تغییر وکړي، واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرېبو چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو یو پتي کاڼو ولي. خلک زلوږی مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ. نه رهبر معلوم دی، نه کابینه معلوم دی، ټول له پرېبو چل کارونه کوي. نور دنیا دغسې خدای به در باندې فقار کړي، په پرېبو چل باندې خدای فقاریږي. ته خو وایه شریعت نافظه او مشریعت خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشته مكتبونه باید دروغ او فساد هم په اطلاع کې ذکر حق له دینم ذکر په هر نه نه ستنه پاره ده. ان ځای په کور کې نه مې ده دي زه د هغې لپاره چې د مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیلو د طلبونه نه راځي چې د کوړي کې سبق والای ده. اسلامي د کوړي نه وروړای ده. اسلام خدای مکه شریف نه د عربستان نه وروړای او موږ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجادان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملکی کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملکی کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیکھ والا نہیں استعمال آوی چھے دیکھ دا کوڑی قانون در دلیدل ہے کوڑای خب پاکستان کا دا پا کوڑای پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کروی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمو ولی کلاوری پا بس پا دغلری ولی
نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي اونې خبرونه مې هېروي. خو یو لن بحث هم لرو په افغانستان کې سهار اتنیمې بجې کېدونکې دي. تاسو را بولو یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.